افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونو ته غوږ یاست چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د هیلو وړانګ رادیوي ډرامه او د ازادي میلمه پیل په خبرونو کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 23مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له مرستندوی صندوق AHF سره د اروپای ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړي. اوچا پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمې مرستې او خدمات ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګ د نړیوالو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سو شمیر او یا تل ور سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال سچې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه د اسرائیل پوز د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 او 400 فلسطینیان وژل شوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,000,000 او 300,000 وګړي بې ځایه شوي دي. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن مانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یو مساویده لاسلیک کړ چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مه د دسمبر میاشتې 15مه ته راوستل شو. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عام دي، د یوې حمله له کبله 14 کسان وژل شوي دي. د نایجیریا پوز پرون یکشن به دا خبر ورکړی دی. د پوز یو ویان تورن او یا جیمز د فرانسې خبری ایجنټس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې شوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي.
رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوها، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې دا سیزونه نه وي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهه سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړئ چې خپل ځان او خپل هیواد ل نړۍ سره سیال کړئ نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګلا زه به یو لنډکی ویډیو وکم، نور مواد برابرول ستا کار دی. بیل هغه زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروا.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکړه.
سمه ده نو ورځه.
چنارګله و چنارګله، ته وایې لاسونه مې بند دي،
د غرمه د کتغ مته غم خورم.
آغا پریدا یو ځل دلته راشه چې په کار می.
ها دادای درغلم.
آغا کاریګرم در سره راوغواړه چې دا د چنارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو.
چې دویا مایران چی کته غسې نه ده
همداسې ده. آغا دی راغلل ته د کاریګر در والا زه به چنارګل در ولم
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا والې راپسې راړولې ده.
راجا راجا درېږم.
اوهو دا ډول د کوم بختور دی څومره ښکلی دی.
تا خو د سلامت کارکوونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې د شکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا دا څه وایې؟ والکو دا موکه کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ. دومره غټ تاوان به مو نه کاوه.
چنار ګلا که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کورته یوسم.
زوره وره وایي یو په سط ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لغلې ډاکټر. اوس به نو زه هم درته یو ښه اتړلي ډول ووکم. نو راجه کښې له خیره اتم ته
گزارا کوا چنار گل دی جوبل کر
دغه کس کینا وای چې بیا څوک جوبل نکی سکای والا کا وا
وای خدای دې پر الله
دا خو پر اختیار ونی دې والا کا چنار گل دې مړک.
او هو هو دا لاس خو ډیر زخمی شوی.
علی راپورته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینې تریزي
د فرزانی خور کلینیک به کلینیک دی دی هلته به ورشو. علی
وای وای لاس می دا د څه غم وینې پرې رامات دي. په سترګو مې توره شپه ده. او لار نه وینم. پورته مې کوي
والکو هماغه بګۍ تیاره ولاړه ده. الا همغې کې به یې بوزو. تاسو خپل کارونه کوئ زه امید یې رسوو. الا ونیسه چې بګۍ ته یې ورپورته کړو. ونیسه
ژر کوئ ژر کوئ د خدای دپاره ژر مې ورسوئ. چې په زړه مې زوب راغی.
چنار گلا اور خطا کی گم اس بجے سر کو پراپ کی ورس
وئی لگ پکلارا جو بند کرم ظالما
رکھیا وئی خدا ستا کو بسڑائی لے بادو بتا رشی لگی احتیاط کوا
سمدا ارو روزو
اری خزیتا مو پچکاری وکڑا. هو نن یې وروستۍ پیچکاري وه. ډېره درنه خوشحاله وه. بیچاره پیسې نه لرلې خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې. وګوره هغه دې په انګړ کې ګرځي.
وی ولې داسې وکړل بیچاره چې پیسې ورسره نه وي خیر دې څه پروا کوي.
هو ویل خې ډېرې هګۍ مچوي.
خدای دې خیر ورکړي. ته وګوره څومره ښکله جوړه بتکې دي لکه چې ناروغ دی.
ته صبر چې ورشم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وی دا پچنار کول نور باندې څه شي وی دي ان دا لاس په چی شو شوې ده څنګه ویني ترې تللی
څه خبره ده.
الا الا نو اجر تر نه راشي زړه کوي. الا نو
خپل شي خوره ته ما ته لک ځای راکا چې ویډیو یو کم.
خیالي وروره ته لکه چې بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غانې کوي.
هو هو خوره همدا کار ده.
دا ولې چنار ګل وروره تا پلاست څه شي وی دي
په چړی را نه جوبل شو کیسه یو کدا ده بس په هوا وشونو.
خیاري ګلا یوازې د چنار ګل ویډیو وکا د بل چا وانه نخلی.
راځه چنار ګل وروره په دې څوکۍ کې نه خاله پاله وشي. هغه د پنځمار سامان راوړه.
په سترګو ته دې دستي امید وروره ته کینه. خیالي ورور خاصه هم ویډیو کوي.
پلو شی خوره تا دیکھنا مکاوا ویڈیو کے بس تا مخ ناراضی.
خیر یوسی
بیوخی ہم را کہے کنا.
نا نا دوبرا لو عملیات خون دے.
وی وی زما لتش پیشکاری نظر چوی او تم لالاس گنڈے
چدا سیدا لگا بیوخی باور کو چی پدرت پو نشی
کم تاوان ون کی
نی کوی چنار گلا اس تل کچ ڈاکٹر شوی.
ہا ہا خگورا ڈیر پام کوا چې د دې ستنو څوکې ډېرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وی وی لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه. څنګه سوئی کوي ډاکټر صاحب؟
امیده
ما ویل تیار راغلی یو. لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکړم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بیوخه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بیوخه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک
کړه. ښه، دا دې اوس دې پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. وکور دې لغلی ډاکشه، دیکھتا مالګه کم اچوا. وایي چې څنګه غر هغسې کربوړی، اوس د خپل تندې غوندې تریو دېګونه کې.
لکه چنارګله، که په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به بیا یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا پې سرباری دی.
ته نو په ځان ډېر غره، ته کرار کېنه او نن زما د لاس کتغ وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شغله پخلی هېر وي او زما د کتغ صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتغ دی.
ته صبر چې دی څنګه شل کوي. زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بیخ وی وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتغ دی.
ولکه زخمي ګله څنګه د ځان سره بنېږي؟ لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډاکشه، حیران خو خود یم که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پې خراب کړو.
ته لږ وار وکړه ولکه چنارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې ملي یاده وتلې وي.
درد په موټر د سسپیره او سانی ولایې، وایا ډېری ورا چې لکو مې خورا غلایې، وایا ډېری ورا چې لکو مې خورا غلایې.
ته صبر چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چېرته دی؟
دا دی، دیګ هم باندې دی، د کتغ له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولې. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چې چېرته دغه د مالګې ډبلی دا دی، دومره به بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې وکوروم، دا چمچو کې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ښه حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد نه پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ماته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي. که نه دا شکولا تر دوله به ډېر وهل وخورم.
انډی والانو، زما خو لاس جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. له ما سره یې کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږي دي.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکېده شاغه.
سمه ده، ما ته لږ ځای راکوي چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو هم یو لاس جوړ دی. دا کاسه در واخله.
یاره، داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخوري. ګوتې داسې ښوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي؟ ظالمه د مالګې موټر دې پکې خالی کړی.
څه
دا خو رښتیا وای، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې اتمان ورچپه کړې ده. لکه چې پوزه دې را پرې کړه، خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وای، دا خو ټوله مالګه ده.
وا لکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدئ، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پېښې خو تېښته نشته، چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس زستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ.
شاغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
خیر سه فیروز استاده، وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منئ که نه، اوس به مو په چه شي کباب راوړ.
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ، سه شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ای ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم، چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
اے وایم که مزله ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله. دی
لکه چې کوژده کوې؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د پانکریس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه آسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه آسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتې مه کوه، رڼا ورځ خوبونه ویني.
لارا غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم لارا خې، لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څو درېږ
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې اسې کلک دې ووهله.
خیالي ګلا، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي شلوا.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تارش خان کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته، هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی.
امیده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو، تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته، ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورکړي. والکه هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره، ما تروسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له ما نه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب تا لږ دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی، که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه څنګه دې زموږ خوا ته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ په ټلویزیون کې ګورو.
او کنه نو فلم خو په رادیو کې نه لیدل کیږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا فلم ته دی جنۍ ده کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکمه کوې بدماش، او دا نور خلک به یې څوکي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقم وي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوندوار نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کیږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه وانډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال اخوا واړو.
نه نه داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات او وسایل لرو؟
خو پوه مې که کنه زوروره چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځل ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی او کنه او سو خیر شوی دی اخه خوری ما خوم اخپلا واده پر زای کرا فکر کام دی ریحان دی واکسین کولو وقت را رسیدلی ازکا خستا سنگ تا درغلم
اخه دی وکرل خوری تا هغا دی ریحان دی واکسین کرد را که چیزیم وگورم
تا صبر چیزی لدس کولو را او باسم صبر دادی اخه واخلا
تا را که صبر چی بگورم داده ترزی گونو روستا دلومری دوری واکسین ورتا شوی ریحان جان وست سو میشتو شو
ننه پا خیر دوامی اشتی پورا شوی
و گورا چم را کرای ساب دینی ولی دی چی سنگ دوی ممیش پورا شو واکسین تا دی را وستا دی توای او خیار امور
وی خوری پا کور که میل خسر نی ولی ترور ملالی سنگین طول دی ریحان جان دی واکسین ورزش میری زمونگ دی کور وڑا ملالی املا پویگی چی دی ریحان واکسین دا سمرا ورز پاتی دی نن سهار وقتی سنگین را تا وویل چې د ریحان دی واکسین وخت پورا شوی کلینیک تا ورشا و واکسین ورتا وکا نو زکه دلته راغلم
شبنم خوری زم ستاسو له کورنۍ نم دا تمه لرم تاسو د واکسین په ارزښت پوهیږئ سنگین ورور ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي
رښتیا وایي خوری زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نشي او فلت دی له زړه مې ورته وینې ساسي ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي او بهل دی
همداسې ده خورې ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونې واکسین ورکول کیږي ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی
خیر وې سي فرزانې خورې د پولیو د واکسیناتورانو دیم کور ودان وي هغه بله ورځ کور ته راغلی وو ملالۍ په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړه
زه پوهیږم چې له تاسو نه واکسین نه قضا کیږي دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره
کله ما قضا شي له ترور کاکا ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کیږي
ښه شبنم جانې راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو
سمه ده مله زما خوږه زویه راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي
زه چې ځو
مبارک مبارک
خیر یوسف زه خوایم در ریحان جان پل را پسی بختوار شو
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي ماسسې ستا ګنډل شوې خلطې عین کابل ته لیږلي هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړې
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي
نه نه مرکې مهمې نه دي
ولې نه دي زه خو وایم ضرور ده باید مرکه وکړي
پلار جانه
د پلار خوږې ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې ستا عمر د کار کولو نه دی بس خپل سبقونه دي وایه
کاکا جانه دا خو څه سخت کار نه دی دا یو نوی او اسانه کار دی یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلي زده کول ضروري دي ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي
هر څه چې وي خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي پرېږدې چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي
نه پلار جانه دا کار زما د خوښې کار دی غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو ستا مور به یې وکړي ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم
هغه دی له خپلې مور نه دې زده کړه
پلار دې سمه خبره کوي لورې له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي خلطې به مونږ ګنډو ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ
سمه ده او که کوم درون کار و په داسې خلکو یې وکړئ چې په وسې پوره وي
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده
لور که یې ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي نو مور نه دې زده کړه
لورې اندېښنه مه کوه خیاطي زده کړه خو خلطې به درته مونږ ګنډو
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ
هو خو ته دې تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې را ښکته نه شي په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ
گرانو دوستانو زما اوسیدن کی دی خجوان لپارا دیر حسی کبی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کبی زوانان می حس کبی چلو سنه پر مختلل نڑینا زان خبر کری دا مهره ویچه حسا و کوخخ تل مثبت پایل لری. ستاسو درو خانا راتلون که پهیلا.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوه منه مې راکه زه لرې شم ورته خوره ولکې را نه واخلی
خو څه خبره مو شور دی ولړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منه رانه اخیستې ده نه یې راکوي
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به ومني اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پاته شوی وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا زوف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغې نه څو چنده اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان در اکادمی علوم و برخه که در کتابون چاپ کیگی نو نور با زمان در کتابون تا دون ضرورت هم نی نو من که وکلی شو چا قلن در ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو د ستاین غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو نو دغه یو انانم پرې نه خدله یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بېوصله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړ چې مونږ په هماغه حالت کې واقع شو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع شو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زخپله نه وم په سفر کې وم، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته رادغه کړو، ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونش زما زوم هم دی هغه کومک وکړ، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته دا انانه ژوندی وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وه هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچ خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې دا هغوی خپله گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. مونږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې مونږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، مونږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، مونږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو مونږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو مونږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به مونږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي، یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15 14 کال کار حالته په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله، او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکړ ولکې دا چې تاسو کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو. نو زر قبول نشولو متاسفانه، کما ته چانس کم و. زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، یا یوې اورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما هم فکر وکړ چې بل کار نشته، څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې، هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسې د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه، زما سوال بل ځای و، خو خصوصا تاسو دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه در شکمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې رامنډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویل چې ماما کته دلته راشه او قلم دغه کنټرول منټرول وکړي، او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خدای زما په کابل کې و دعوی غوندې ځمکه وه، والته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سنف ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سن کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته، او هغلته نو تقریبا اول سن مقدماتي غوندې سنتي، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخت شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود د شهید داود خان زوی وایس داود، او ډیر په افتخار موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر راګرځیدلې استو. شپږ 50 کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا. نو به نو روسته د ثور په 50 باندې تبانه چې دا تحول منځ راغې، نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای و بخیر هغه وخت د پونتون رئیسو، دا غي د خواهش پاسات چې ډېر خواهش وکړ، زه د انجنیری پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجنیری پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فائدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په فائدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او دغه جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ، که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغوی سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلې د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه را کول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله، یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی از ما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او بیا مکړی شم چې هغه وینا چې هغه تو باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا وطلبانه وه د وطلبانه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړله او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و. او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولی. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې هم چې بېرته پولیتکنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دوی رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
آزادی رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د آزادی رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15
آزادی رادیو 14 ساعته.